آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري. سندرغړی نعیم توری د خپل هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جماس خان استاد خبره به درته کوم. هغه وایي چې زموږ ګانه په میاشت یوخیږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نیږي. هغه
له شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه.
د اطلاعات او کلتور وزارت نه دومره مهیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسین یو لارې و فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی په رنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنجشنبې په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې د مخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سعادت ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولی دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی و چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې آثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یادوي چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځله کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې می میاشتې پر 14 د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13 د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوي دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې د دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د دلیوال په خبره د وژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغه روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډېرې عالي ژباړې هم لرو. زمونږ ژباړان په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کړای شي لږ تر لږه ادبي اثر را وژباړي. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وه د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او حضوری ګلستان ترجمه کړی، مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالد زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو، یا په دې چاربی تو باندې ډک کار شوی دی. صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځلې ترجمه کړی دی، د غنی خان د پیرې چغارې ترجمه کړی دی. اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو چې بیا فقط موږ شاهکارونه ترجمه کړو. دا کې ترجمه نشته نو دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی وي نو ډېره فائده به شي. خو د بعد مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي، تر هغو پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، مګر دوی اثر را ژباړلي چې دا کار د دې د قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 10 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي، د ادبي، هنري او علمي اثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قامونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي.
رادیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نعیم خان تورای د کورمی ایجنسی قبایلی سیمی اوسیدونکی دی. د پیښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي، سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پیښور کې زموږ همکار زبی الله مومن مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي توري په یو مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه بنا دان بی چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه بنا دان بی
نیو خان تر هر څه لمړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبی او د خپل تعلیم په اړه معلومات پر کړی خوښ بشم.
ډیره مننه شفق، زه د کورمې ما کورمې جنسه د جوړې کورمې ام او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان، تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه، تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نه ما سبق هلته ویل دي.
ماسټر زم کړی؟
جی ماسټر زم کړی.
نعیم خان، کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نه و، خو عملي چې دی نو بس د اوس ورته ویلی شي چې د سوار لسو کالو خبره ده. نو دا زما سوال لسم کال دے پموسی کے
پختو موسیقی کے سوال لسم کال نیم خمتا سود شوق خبرو کرا زما بل پختنا ہم دادا چے موسیقی ہنر دے کرتم سنگ مخشوا آیا لہ ہنر سر مومینا وا کنا ل پختو پختو موسیقی کلا چا متاثر شو وے
یو خدا و چے دلتا دا افغانستان انقلاب ما ڈیر دڑ کوالی نلی دو د دی اثرو او بل دا چی متاثر ز دا افغانستان احمد ولی استاد نوما اوس متاثر یم رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلی د اردو پختو به جیب اتفاق دا شو چې زما په خبر په انتون کې ما سره دا ارون باچا ملاقات وشو امنګ نوید بدری کال سینیئر او نو هغه سره وشو بیا ماین استاد سره زما خالد خلیل په وساتت مخشوه الته لاړو بس بیا دا سلسله روانه شو
نیم خان تاسو د سوال لس تاسو ول چې سوال لس کله کیږي چې پښتو موسیقي ته راغلي په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړی دي
زما په دې وخت کې تقریبا 14 البوم زما ریکارډ دي چې په هغه کې سایل صاحب نه ما خامونه دي د غزل بابا حمزه بابا البوم دي د فضل سبحان عابد صاحب البوم دي د پیر محمد کاروان صاحب البوم دي او داسې مالک بیا نور صاحب شاه صابر صاحب ما ویلې دي حسینه گل سیال روغانے خوشحال بابا جانی سے درد سے دورانے سے داما ویلی داخل
بہر بزی پکر سپور بزی لاپی جندلی خسہم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو دی کو ہی کافلہ خا پیری لوی
نعیم خان د شیر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسی آیا فکر ته ګورې موسیقي ته ګورې او پیغام ته لومړیتوب ورکوې
ما خو چې انتخاب کړو نو سایل صاحب مې کړو د حمزه بابا مې کړو د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کا ماتیایم نه دا ما سارلو دا ما عرصه قتل نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم مهمه نه ده چې زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستې و ټولې نړۍ ته م پته ده پښتون نړۍ ته چې ما په دې سودا ونکړه چې زه پیسې وګټم ما وی چې زه به داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولس ولې بې کوره بې زوره بې اسمانو بې ځمکې شو دې اثر لاندې یم او دا به کوم
لمب لمب دشتو لبنی دزڑا بدرنگ غرونو للی مدستر بو گریج دارونو خوب لمنی دزڑا دپر دو زانو دخ پشور لکٹوری لویوی مندلی ونے دینا دانی دی مندلی ونے دینا دانی دی چھتینی نورو وطنو لزل ملویوی
سایل صاحب یا دا حمزہ بابا یا دا عمدہ سے درویش درانی یا صاحب شاہ صابر صاحب شیرون انتخاب کر آیا پتے کہ اگر ٹولنز نہ کھولتا پام ډیر اوخته ولکه کوم جتا سید یادونه وکړه
شفق دا منګ ته چې کم مخ زمنګ د ترکه پلار کې دا خندان دی چې دا کم مسائل سره موږ مخامخ یو نو چې دا موږ را برسیره نو کو دا خلکو ته مخ ته منګ کې نه دو نو شاعرانو خو کتابونو کې لیکلي دا خو پټ پاتې شي چې موږ وایي چې دا ښکار شي خلکو ته پته ولګي چې ولې زمنګ سیمه په جنگ کې ده موږ ټولو نه خولي خلک کم یو موږ ټولو نه پرنګ په کواره کې ټولو نه خیو نو جنگ دی بس دلته بس کړی شي جنگ دلته ستړی شو خلک ستړی کړ نو په کار د چې اوس موږ پرمختګ وکړو موږ د پنړۍ کې د چا نه کم نه یو نو موږ دا شیرونه او دا کلامونه چې سایل صاحب وایو کاروان صاحب وایو بابرزه صاحب وایو عابد صاحب وایو یا صاحب شاه صابر صاحب وایو یا حمزه بابا وایو یا داسې ځوان کول کې ښکلي شاعران راځي نو په کار د چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو ټول نړۍ چرته ورسېدو موږ چرته پاتې
شوق سبق ڈیرو کڈے رکنا پتا میں چمو سندر یادو ماں
انجی استاس پر دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل سیب ډیر شیرونه ویلي او وخت مو د لارو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې د لامل څه دی
او سایل سیب هوټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی هغه د ډاکټر سیب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوري زما په خیال چې سمرم نام تو سندرغاړي دی اغه لا سا اغه لا ژوند اغه لا جنګلو په نړۍ کې د سایل سیب کلام ورکړی دی او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وای لکه ما سایل سی بوې هغه مال نوم راک نوم را ل پیدا ک او نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار غن
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي هغه ته هنر ویل شي هغه ته کوم هغه فکر ویل شي هغه आवाज د سایل سی په شعرونو کې نور شغه پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه شفق ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خلک شعر دی رشتہ خوچ کم خبر عوامی سائل سیب کئی عابد سیب کاروان سیب کئی بابر زید سیب کئی اگر ڈیر عوامی رنگ لری زر خلق خوخی پی پوئی جب آسانی نو دی وجنا زما پا خیال چی ٹول نڑے استائے نکڑے دا خوخوی
ہر قدم بازار د مصر عشق دا سپ سوداگر جانا بڑا بلن بڑا عشق دا سپ سوداگر جانا بڑا بلن بڑا کمالے جن کمر ور جانا
خنجی تاسو په لمړی کې یادونه کړی تاسو د قبایلی سیمې د بارچنار سره د کورمه د جوړې کورمه سره تعلق لري په دې وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګری او طالبانایزیشن تاسو هنر ته څومره تاوان رسو
تاوان خټول هنر ته رسولې ده ډیر سندرغاړي زګورما هغه غریبانان چې لکه ډیر دینه روزګار جوړ کړي ځان ته روزګار دي هغه ته ډیر مشکلات دي تګ را تک کی یا محفلونو کولو کی خدای دې کی چې په دې سیمه کې امن راشی نو دا سندرغاړي ضرور ولې خبره کوي د وطن خبره کوي د خاور خبره کوي خدای به خیر کی او د تیری پسې چې نه رونای رڼا براشي
الله مهربان دی خنجی تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي خو په ځای خبره ده خو که اوس موږ د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شي نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګنی سوګ نشي کولای چې هغه واوري په کورنۍ کې خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري نو دغه بهیر څنګه ارزوي دینه مطمئنه دغه بهیر نه
نو په هر ټولنه کې خم وي بدمي او قضاوت چې دین هغه بدا ولس کوي دا خلک به کوي او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کم مزاحمتي شاعري منګوایو هغه د دې د پاره وایو چې خلک د خشیر انتخابو کې د خ کلام انتخابو کې زبردست ونه چې ماس خان استاد خبر ورته کوم هغه وایي چې منګ غان په میاشت یو خجی اسمان ته او میاشت پس پس بیانې هغه لکه غایب شي او چې کینو مکه کوم چې زمنګ روایتي موسیقي ده او مخه کلامونه موږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زومه چې لکه من کار ټیک کو خی کو ژوندې وایو غلطیان هم پکې کو خو خلکې خوخی نو ډېرې خوخی
پیخبر ستاسو د جانانا ژوند خو پکې تاسو کوي من خو تماشي کو نور خو پیخبر خبر ستا سدے جانا نا بے خبر ستا سدے جانا نا
ام هغه نیم تورې چې په بخور یونیورسيټي نه ډبل ایم ای کړو او په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې تخپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقي ته وقف کړ. آیا پښتنو تاسو ته غمینه درکړه چې د کوم لپاره تاسو دغه میدان ته راغلي؟
زه ذاتي چې زه خپل برخه وایم نو شفق زه خپل برخه پېچام نه ورکوم چې لکه زمانم سایل صاحب سره تړلې ده ټول نړۍ پیژنې پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی چې تر جهانی صاحب پورې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساس هم او خوندم را کوي، مطمئنم یم، ډېر مطمئن یم شفق، ډېر مطمئن یم.
نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا
انشاءاللہ
د فضل سبحان عابد صاحب البم راضی دویم چې ما پډیره خواري کړې ده او داسې یو بل البم په ذهن کې ده، پغه باندې لا کار پوره نه ده شوی، نو دې جمعي کې به خلک زما دا غي البم نو خوند واخل ان شاء الله په تمه دی وسی چې زه ژوندې ما دې ته به زه نوی نوی غزلونه سندرې او نظمونه دا به زه راوړم.
خان جی په خیره کې خپل مینوال ته د خپل خوخي غزل یا سندره زمزمه کوي نو خوښ بشو.
بے خبرو کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبرو کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی پی خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
نقل وار دی وګم سټوډیو تر اغلی او درې لند حکایتونه ور سره دی دا به نقلونه واوروي تر نقلونه ورسته خاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو درېو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راژباړلې دي.
انسانیت ل یو ریاضي پوه څخه چا د انسانیت په باره کې پوښتنه وکړه. ده وویل که څوک اخلاق ولري یو نمره ورکوم، خو که ښکلی هم وي د یوه مخ ته یو صفر ږدم چې نمرې یې لس شي. کله ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نصب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې یې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه اور پاتې وي، او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیڅ چا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست خلک ورباندې رحمت شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل له ما چې د خپل نن حساب خطا دی، خلک راباندې خپله سبا معلوموي. دا حال دی. غیبت. یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه وانه ورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي وو چې دا عیبونه لرم.
سخ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړي او په سر کې د دل لوري د شویو ژباړو په باره کې پوښتلای دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې تقریبا څه باندې درې کلونو کې دیرش کتابه زما داسې دي چې هغه ما بایللي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل د لیک کې راځي نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه دیرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې څه باندې لږ وخت باندې دغه دیرش کتابه ژباړه راځي. یو څلور کتابه مې نور هم د دغه ورځ په ویاړ باندې
نور ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځوانان ژباړې
وکړي؟ پښتو کې بلکې دا ټول ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. که نه ځکه هره ټولنه د خپل دومره ډېر تولید نشي کولای، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې یا د لیکوالۍ په برخه کې چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. که نه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده موږ دې سره مزل نشو کولای. نو موږ لپاره ښه خبره دا ده چې د نورو ژبو نه کتابونه راوژباړو. دغه زموږ صورت چې د نړۍ سره یو خدای دی چې لږ صورت زموږ تیزېږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ راژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالانو شل کاله لس کاله پنځلس کاله کار کړی. زموږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې راوژباړي. که نه نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی دا موږ ته ضرور رسېږي.
نو کومه برخه کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده. په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده ځکه دا زړېږي نه، که نه اکسپایر کېږي نه، اپډیټ په دې کې نه راځي. مثلا شاهکار ناولونه اوس هم شاهکار دي، سل کاله وروسته هم شاهکار دي. د دې تر څنګ ځینې داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې کشوي داسې عمومي کتابونه لیکل شوي دي. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوي، ټولنیز چلند په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوي دي، چاپیریال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي. یعنې هغه درسي کتابونه نه دي. نو دغسې کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فایده زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کېږي نه، او لږ تر لږه ایکسپایر کېږي، ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کېږي دي. نو مونږ سره دومره وخت شته چې مونږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه اوس دا وایم که مونږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نن راژباړو، نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې به نه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي. هغه یو ورژن دی، نوی اپډیټ کېږي، 200 مخه، 300 مخه، 400 مخه په هغه باندې زیاتېږي. نو که مونږ یو کتاب راژباړو، کال نه بیا بل نه شو راژباړلی، بیا ورپسې د هماغه بل ورژن نه شو راژباړلی. که نه
بلې یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي، هغه دا چې فکر کوي چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولی شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې، آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي او دغه کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي او دوی ته د یو عقل زحمې په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمینه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم دوی ته د کار زمینه برابر شوي وي ژباړونکو ته؟
زه په خپل شخصا درې نیم کاله څلور کاله کار کوم، په خپل شخصي لګښت باندې لګیم، او د اطلاعاتو کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوی یم چې زه فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني، نه د کتاب د چاپ نه خبر دي، او نه په بازار باندې پوهېږي، او حتی نه د کتاب په ارزښت پوهېږي. زه دا ښکاره یم او دا د اوس ستاسو د مرکې کې دا ښکاره دي وزارت ته وایم، ځکه چې زما په شان داسې لسګونه ملګري نور چې هغوی 50 کتاب او 20 کتاب او 100 کتابه ترجمه کړي دي، حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوري هغې د پرنټ دپاره تاته ورکه څوک درکوي که نه درکوي. نور خو لا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغوی رامنځته کړي، هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي، هغې نه خو مونږ بېخي تېر یو. یو شی چې دا د جهاني صاحب پوښ چې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړو چې مونږ به د ژباړې په اړه یو سیمینار جوړ کړو، دا به وکړو، د هغوی هغه ویان دغه اعلان وکړو، هغه ما سره به دغه مې دغه دغه اعلان کاتب هم ما سره، خو حتی هغوی په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپله ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي. که نه وویل چې مونږ یو ورځنی سیمینار جوړو، د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوان، نو حتی هغه پوره نه کړل. نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپله د یو ورځنی سیمینار یوه ژمنه نه شي پوره کولی، هغې نه مونږ دا تمه په هېڅ صورت باندې نه شو لرلی چې هغه د مونږ تاګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي د رامنځته کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي. دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي. مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و. پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل، خو نن سبا غزل لیکي. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې. د دې خپلو ادبي فعالیتونو په حیسه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي، څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې؟ اورېدونکي هم پوه شي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده.
ادبي سفر دې ته کوسي لنډه کې شروع چې غزل ته راغلو او بیا هم غزل ولیک. په غزل کې مخبله تجربه وکړه، اوس هم من غزل لیکم، ځکه غزل زما خپله خوښېږي. اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر په مینه لیکم، یو خپل شوق په اندازه لیکم. یعنی زه چې کوم وخت غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایي. لنډکی شعر چې و ښه و، خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدي او یادا اوس مخ ځایولی نه.
مقتصد زما چې یادېږي، خو تاسو ډېر وخت په لاهور کې وی، بیا مو یو وخت ناول چاپ شو. په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې، شعرونه به مو لیکل. ناول مو څنګه ولیکه؟ دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا؟
د ناول خو دا اوس عموما ته یو درد و چې زموږ په زړه کې پاتې و او هغه هم باید ویلی وای. کېدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وای، یعنی مقتصد ستړی، دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې زموږ مهاجرت ته اړ سو، دا ټول په دې کتاب کې شته. دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه چې ده دا له ذهنه وڅنډل شي او یو نوی ځوان پیل شي. تک سے شپاخ کله تقریبا موږ حالت ته یو کړو په دغه وخت کې ما کله موږ دانی تو کوس موږ باید بیرته وطن ته لاړ سو دخل کو داډ وو سی وس وطن جوړ تا او هغه سی تخواله نست لکه څنګه سی تو بیا کوم حالت کې تللای وي نو ما ویل سی کې دای سی سم وي او د مال ارزو سره سم وي دا هر څه نو ما هم دا پیل وکړو سی دا کتاب باید ولیکم د ماضي کیسه ده نو په همدې خاطر ما ویل سی دا باید ثبت سی او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې سي چې هغه حقیقت وي په ګنهګار کې سې کوم ده دا د کتاب نوم ګنهګار و په دې کې سې کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه ده راغلی چې هغه له حقیقت یې خواته وي او هغه کې ټول حقیقت و ځینو کسانو به لوستی وي او ځینې بې اوس ولولي دا به له کیسې څخه معلوم سي
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سې چې څنګه پیلېږي او چېرته ختمیږي موضوع څه ده
ګونګار سې کوم هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده د پیدایښت بلکې نسته پکې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د ښوونځي له لومړۍ ورځې څخه شروع سوی ان تر دې چې کله ما درس پرېښی په هم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر سوی یم د لاهور څخه بیرته راغلی یم په دغه منځ کې چې کوم سفرونه مخ کړي او کومه وجه سوی یعنې تاوتریخوالی و په هیواد کې شته ستونزې وې د امنامنۍ وې کله چې زما پلار وفات سو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا عموما داسې کېږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته که یو څوک د پلار له مرګ وروسته هم یو ماشوم یا یو څوک فعال وي دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري مثلا په چا باندې تور لګول کېږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې نو ته دلته ځوان نسې کولی ان تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ دغه ټول تاوتریخوالی و دا یو درد و ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کېږي دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو هغه ډاډ چې کوم و چې د نوي حکومت پورې تړل سوی په ملي وحدت پورې کوم ارزو سی وه هغه د خلکو ډاډ و دا هر څه پکې ذکر دي موضوع یې ټوله زما په ځوان لیکل سوې چې څرنګه په کوم راز کومې هیلې وي کوم امیدونه اوسي هغه له کومې وجې خاورې ته وسپه
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات سي همداسې ناول هم ځینې خبرې لري څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده دا څومره په دغه معیارونو چې یو ناول لري په دې برابر ده
ګونګار خو په خپل زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم ژوندلیک عموما بشپړ وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر 3 کلنې پورې ده او دغه سي کوم ناول سي بیا ځینې عموما ډیر پیښ څېړي خو دا بیا خو یوازې په ما باندې راڅرخي نو په دې کې داسې خاص ناول مې یارم نه د مراد سوی خو داسې مې لیکل کړ نیکل کړ لیدې په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه له درید څخه چې ویل کیږي
په دې ورستو کې تاسو ویل چې غزل ډیر په مینا لیکي نو مهرباني وکړئ یو غزل مراوره
غزل خو به در سره شریکم دوزخو می داروی ایم داری گی کلا یار پنالو باندی لوند وجود سوزی گی کلا بدنام عشق بدنام سیما و بدنام کچه سپیچل خلق دا ساکی سکت روسی گی کلا دخپل تکتیر بکرد سوی کخت بچو اکرما دانا دانا شندلای تخم راتولی گی کلا ذهن می وچدای اکل خام خام خبری کوي د خیال په دخته به می بیا باران وری کلا زما او ستاتر من اغزن دیوال اغزن تارونه د ستړي زړه ستړي پر یاد تر تار سی کلا
د چا شاعری ډیر ولې
خپل خو اوس اتایم لال ولا د اتایم لال سره می یقینن ځینې داس خبری کوي اتایم لال سی هغه کوم بل کس کولای نسی
پرتل گناهگار نور دی چه چاپ کلی دی چه دی تیار دی چاپ دی
گناهگار روز تا مخبلا ایو شیری طول گده سی توسلا چاپ سوی نده ده گناهگاری چه غی پنم گناهگار تیاری نم پورتنم ده لاغه روز تا می وس وس ایو حدس کلی ده سی مکالی چاپ کم زینی لکنی دی سی لنگی کسی تا ورته آغا پا دی کتاب کرا کلو دی کتاب نوم بوی ته زما خدای او تر دې ورسته مې کوم بل چلانه دي
مقتصد لا اتل اسو نو نسو کلونه او په دې موده کې تقریبا دا چلور کتابونه چاپی مکتب دې څنګه کړه
مکتب خو لکه څنګه سم مخ کې ویل سي زین ستونز وی سم غي مهاجرت تاړ کو هغه وخت مپن هم ټولګي کې درس پری خو بیا سي اوس کله ل شپاګو کلو ورسترالم پاغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخسته او اوس په لسم
اخره چې سبقونه دې بیرته پیل کړی دي نظمونه ملي کې یوازې غزل لیکي
نظمونه ملکم غزل مې ملکلی او دارنګ نظمونه مې ملکلی که تاسو ول سلنده کې شیونه مخکې ملنده کې شیونه ملکلی
او هغه دې څنګه کړ راټول لیکل کا
هغه راټول دې دروسه مې د سنیت نه لیکل سي اي چاپ کوم اي بل چاپ ته تلوستل نه پاره
شه مهرباني کا کوم نظم لري نظم راوړو
نظم به درما یو آزاد نظم لا خوړه نه د نظم عنوان دی لا خوړه نه اوس پیغله شوې بس ته په خلاص وکړو مګر زیګه د سر بخون کمیس څنګه د ټول کا سپین ټیکري کا سپین ګټی پټی په ټول شپو کې تر مو ته جاړه وړې وړې ګلې پستورو ویشه تر شو بینې چې پری دې ځار شم په ګې پرون می ولې دی ولاړې د هغه لري لوی سړک په غاړه نرم باران ته ټوپونه وحل ته دې خبرې د تزرو نظریم درد لما او خلکو پټ وساته خلق لفت خلي خبري كاجي دا يو كلام وكتاب جدر كوام تدي دا جوان خي خاطري وليكا 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 كسي وليكا جوان ما ينتو داي او تواني ليوانتو پام كوا پام چي ليوانتو ونكري جوان بياهم جوان داي جوان رنگونا لري ما ينش بيا لري خوبونا لري زبرنو استرگو غامونا واخلا
نو ډیر مننه ډیر خاصتا نظم پم دې برخو کې چې کار کوي په دې کې مطالعه هم کوي پم دې ته ورته آثار هم ګوري لیکنې چې چا کړی دي او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه چې زما خوښیږي دغه د ادبیاتو کتابونه لولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستي هغه کوم کتاب چې وو کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې لوستی دی خو پخپله ما د کیسې لیکلو کومه خاص هڅه نه ده
کور مدان چې راغلی زموږ بلنه مو ومنله مرکه به تا په یوه غزل پای ته ورسوو مهرباني که کوم غزل لرې راوایې را
توره دښته سپینه لاره شپه به یاد وي دا سپېڅلې ګنګاره شپه به یاد وي غیگ دی راکڑا تا گمرا مخام دا کستا تا رناز رو تا بیدارا شپا بیاد بید هر یو مند میشو کزا پا انتظار که خاص ما تا خدای لپارا شپا بیاد بید تا جنون پا انتحا که نتاگر یه شرمندل شرنگهارا شپا بیاد بید چه و با دستوری تندش و پنارو یاد یو ساته سهارا شپه به یاد
Hey, my dear.